مفتی خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ د تیرې اونۍ ګڼ سپورتي مسایل مو درته بیا هم راټول کړي دي. په خبرونه کې درته په خبرونو او رپورټونو سربیره ځانګړې مرکه هم وړاندې کوو. زه بختیار ساحل یم. د خپل وروستي خو لوب په تړاو د افغان لوبغاړي کریم جنت څرګندونه.
حالات خو سخت وو، ځکه چې کته وګوره سیټ بیټسمین چې په کریس کې آؤٹ شي، په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسو نظر تر دولس رنزه پکاري، نو مشکلې نه وي بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي. بیا
د ښځو د شلوریز نړیوال جام وروستۍ مرحلې، د افغانستان والیبال لوبډلې تازه لاسته راوړلې. تر ملي لوبو وروسته د پاکستان په غوره لیګ سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون، او په افغانستان کې د فوټسال لیګ د دویم پړاو دوام. تاسو آزادي رادیو ته غوږیاست. په خبرونه کې نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغان کرکټ یو شمېر لوبغاړي د سوداګریزو لیګونو په دوام دا ځل د پاکستان په غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالیو کې لوبیږي. وروسته له هغې چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې لوبلړۍ بشپړه شوه، نو څو افغان لوبغاړي دې لیګ ته تللي او ځینې د لوبو چانس هم ترلاسه کړی دی. له خاطر پردیس پوره تفصیل اورو.
د افغانستان کرکټ یو شمېر ملي لوبغاړي د عربي متحده اماراتو د شلورونو لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان ته تللي. دغه لوبغاړي د یاد هیواد په غوره لیګ یا پی ایس ایل په روانو سیالیو کې بیلابیلو لوبډلو ته لوبیږي. په دې لوبغاړو کې لوبډل مشر راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب رحمان او عظمت عمرزی د پېښور زلمو، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد یونایټډ، نوین الحق او قیس احمد د کویټې ګلیډرز، او اظهار الحق نوین د ملتان سلطان په لوبډلو کې شامل دي. همدارنګه افغانستان کرکټ بورډ به د فبروري میاشتې په 21مه نیټه په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په لیګونو کې نه لوبیدونکو لوبغاړي بیرته کابل ته ستانه شوي دي. تر دې دمه په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز ښه ځلېدلی دی. هغه د روانې میاشتې په 23مه نیټه د پېښور زلمو په وړاندې په 22 توپونو 28 منډې وکړې. د هغه په پاڼې کې 4 شپږیزې او 4 شاملې وې. ګربز په دې لوبه کې د غوره توپو خونکي جایزه هم وګټله. دغه راز راشد خان په خپل لومړۍ لوبه کې د کویټې په وړاندې په 4 اورونو کې 18 منډې ورکړې او یوه مهمه وکټه یې واخیسته. قیس احمد چې تر دې دمه د کویټې لوبډلې لپاره 3 سیالۍ کړې دي، 4 لوبغاړي یې سوځولې دي. فضل حق فاروقي چې د کویټې لوبډلې په وړاندې د اسلام آباد په لوبډله کې اخیستل شوی و، په خپل لومړنۍ لوبه کې 3 مهم لوبغاړي وسوځول. هغه په 3.1 اور کې 28 منډې ورکړې. پاتې نورو افغان لوبغاړو ته لا په کومه لوبه کې چانس نه دی ورکړل شوی. د ویلو د چې افغان ملي لوبډله د مارچ میاشتې تر وروستۍ اونۍ دمه لري، او بیا به په اماراتو کې د پاکستان په وړاندې د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي.
اوس له کرکټ وراخوا د والیبال په تړاو، د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ هیواد د ملتونو جام په سیالیو کې نیمه پیلوبې ته ورسید. افغان لوبډلې د دې سیالیو په ترڅ کې خپل 3 واړه لوبې وګټلې چې سنگاپور، مالیزیا او مالدیپ هیوادونو ته یې ماتې ورکړې. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې دمه هیڅ ماتې نه ده خوړلې. په همدې اکله د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤول فهیم سمیم داسې وایي:
ټیم ملي والیبال افغانستان ترکیب 13 بازیکن، یک سرمربی و دو کمک مربی، منیجر و یک نفر هیئت.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د 14 ملي لوبغاړو، یو مشر روزونکي او د 2 مرستیال روزونکو په ملتیا د روانې فبروري میاشتې په 23مه نیټه په مالدیپ هیواد کې د والیبال د 4 ملتونو جام په سیالیو کې برخه اخیستې ده، چې دغه سیالۍ به د همدې میاشتې تر 23مه نیټې دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر کوربه مالدیپ سربیره افغانستان، مالیزیا او سنگاپور یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. افغانستان له نیکمرغه خپل لومړنۍ 3 واړه لوبې له سنگاپور، مالیزیا او مالدیپ څخه ګټلې دي. د دې لوبو تر لومړي پړاو وروسته حذفي مرحله پیلېږي، چې افغانستان به پکې په نیمه پیلوبه کې د سنگاپور په وړاندې سیالي ترسره کړي. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې له 2019 زیږدیز کال راهیسې د کورونا وبا او د افغانستان د سیاسي تغیراتو له امله په ډېرو بهرنیو سیالیو کې د ګډون چانس نه درلود، نو ځکه دې سیالیو ته اوس خوښ یو چې زموږ لوبډله به په راتلونکو سیالیو کې ډېرې ښې لوبې ترسره کوي، ځکه زموږ راتلونکي آسیایي لوبې په بنګلادیش شویرات هیوادونو کې دي او د ایران سیالۍ د لوبو له نظره لوړ کیفیت لري. نو باید ډېر آمدګي ورته ونیسو. همدارنګه په بنګلادیش کې د مرکزی آسیا هیوادونو سیالۍ هم په راتلونکي کال کې پیلېږي، چې ډېرې ارزښتمنې دي او له اوس ورته تیاری په کار دی.
تیم خوب او تیم از تمام ملت افغانستان نمایندگی کنه، به کشور به مسابقات اعزام کنیم. تشکر از شما.
بیا هم د کرکټ اړوند د افغانستان کورنی کرکټ په چوکاټ کې پیل شوی دویمه درجه یا گریډ 2 ولایتي سیالۍ پای ته ورسېده. د دې سیالیو له لارې شپږ لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه یا گریډ 1 ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په دویمه درجه لوبو کې ګډو ځوانو لوبغاړو ښې لاسته راوړنې هم درلودې. دا چې کومې لوبډلې له دې سیالیو مخکې تللې دي او چا ښې لوبې کړې دي پوره جزئیات یې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ تر چتر لاندې د 10 ولایتونو ترمنځ پیل شوې دویمه درجه سیالۍ بشپړې شوې. دا سیالۍ چې د روانې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې وي د همدې میاشتې 23 نیټې یې دوام وکړ. د دې لوبو په پایله کې کونړ، لغمان، ننګرهار بې، خوست الف، لوګر او کابل الف لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان کورنی کرکټ د تګلارې له مخې هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ښه ځلیدلې دي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې به ولوبول شي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې د تخار ولایت لوبغاړی جاوید شینواره او توپ وهونکو په ډله کې مخکښ وو. هغه په څلورو پاڼیو کې 314 منډې کړې وې چې یوه سلیزه او درې نیمه سلیزې یې وهلې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د نورستان چپلاس اسلو توپ اچونکی نصیر خان تر نورو مخکې وو او په درې لوبو کې 15 وکټې واخیستې. هغه په یوه لوبه کې اته لوبغاړي سوځولي وو. مسعود ګربز چې د خوست الف لوبډلې وکټ کیپر وو نه کې چونه اخیستی وو. همدارنګ د میدان وردګو لوبغاړي فیصل خان بیا په یو پاڼۍ کې 204 ناسوځېدلې منډې کړې وې چې دا په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې دریم لوبغاړی شو چې غبرګ سلیزه وهي. د کابل ولایت لوبغاړي روخان زرم راوال بیا د سلیزو وهونکو لوبغاړو په قطار کې لومړی و چې د دوو سلیزو په وهلو بریالی شو. د کورنۍ کرکټ د پلان له مخې به روانې میاشتې په وروستیو کې لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. تو ویلو ده چې د تیر کال گریډ 1 سیالۍ کندوز لوبډلې په لومړي ځل ګټلې وې.
د هندستان غوره لیګ کې آی پی ایل سیالیو دوه لوبډلو سن رایزرز حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز تر اوږد انتظار وروسته د روان کال سیالیو ته خپل نوی لوبډل مشران وټاکل. سن رایزرز خپل پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن سره لار جدا کړی ده او د کیپیټلز مخکینی لوبډل مشر په ترافیکی پیخه کې سخت ژوبل شوی دی. راځي چې پوره تفصیل اسمت ساروان څخه وورو.
د هند په آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې تر ډیر لټون وروسته د جنوبي افریقا لوبغاړی ایډن مارکرام د خپل لوبډل مشر په توګه وټاکه. مارکرام له تیرو دوو کلونو راهیسې له حیدرآباد سره لوبه کوي. هغه تر حیدرآباد وړاندې د پنجاب کینګز له لوبډلې سره لوبېده. یادې لوبډلې د آسترالیایي ډیوید وارنر تر لوبډل مشرۍ وروسته چې په 2014 کې ورته د آی پی ایل اتل ولی هم ګټلې وه بل بریالی لوبډل مشر نه دی لرلی. په دې لوبډله کې د افغان لوبغاړو له ډلې راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن هم لوبه کړې ده او راشد خان په ډیرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. وروسته له هغې چې په 2022 کال کې د لوبډلې د لومړي او قیمتي لوبغاړي په توګه د راشد خان او نیوزیلندي کین ویلمسن خبره راغله نو حیدرآباد لوبډلې ویلمسن غوره کړ او راشد خان ورسره خپل لار بیله کړه چې اوس په ګجرات ټایټانز کې لوبه کوي. د حیدرآباد په لوبډله کې اوس مهال یوازې یو افغان لوبغاړی فصل حق فاروقي لوبه کوي. همدارنګ د ډیلی کیپیټلز لوبډلې هم خپل نوی لوبغاړی مشر وټاکه. کیپیټلز آسترالیایي ډیوډ وارنر لوبغاړی مشر او اکشر پټیل بیا برستیال لوبغاړی مشر ونوموه. د دې لوبډلې مخکینی لوبغاړی مشر ریشپ پانټ وو چې دوه میاشتې وړاندې په یو سخت ترافیکی پیښه کې سخت ژوبل شو چې شاید تر ډیره د لوبو کولو جوګه نه وي. ډیلی له هغو لوبډلو ده چې د آی پی ایل په ټولو سیزنونو کې ورسره غوره لوبغاړي وي خو لا یې هم جام نه دی ګټلی. د هند غوره لیګ په سژني پړاو کې به د افغانستان له لوبغاړو راشد خان، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او نور احمد لکنوال بیلابیلو لوبډلو ته ولوبي شي. د ویلو ده چې د هند کرکټ بورډ په یو اعلان کې ویلي سږ کال به د آی پی ایل سیالۍ د مارچ میاشتې په 1 نیټه پیل شي.
که څه هم د کرکټ نړیواله شورا ډیر زر زر د لوبغاړو لوبډلو تازه درجه بندي خپروي خو د دې لوبې مینهوالو او لوبغاړو ته د ډیر ارزښت وړ وي. بیا د شورا د لوبغاړو په تازه درجه بندۍ کې ګڼ بدلونونه راغلي دي. په دې بدلونونو کې افغان لوبغاړي هم شامل دي. سالم احمد صالح په دې تړاو درته رپورټ لولي.
د کرکټ نړیواله شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړی ده. د شل اوریزو سیالیو د توپ چونکو په ډله کې راشد خان خپل لومړی مقام د لاسه ورکړی دی. د هغه پر ځای لومړی مقام ته د سریلانکا لوبغاړی هسرنګا رسیدلی دی. د درجه بندی په دې لیست کې هسرنګا 1599 او راشد خان بیا یوازې یو نمره شاته دی چې 1499 نمرې دي. دغه راز د شل اوریزو توپ چونکو په ډله کې افغان توپ چونکی مجیب رحمان هم شاته تللی دی چې اوس مهال په لسم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې محمد نبی عیساخیل له دویم مقام څخه دریم ته لوېدلی دی. نبی یو مهال په لومړي مقام کې ځای درلود، خو اوس بنګلادیشي شکیب الحسن په اول او هندی هاردیک پانډیا په دویم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د توپ وهونکو په درجه بندی کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نسته. رحمان الله ګربز مخکښ افغان توپ وهونکی دی او هغه اوس اتلسم مقام لري. دغه راز د ورځنیو سیالیو د توپ چونکو په ډله کې راشد خان پنځم مقام لري. محمد نبی بیا د آل راونډرانو په ډله کې لا هم تر شکیب الحسن وروسته دویم مقام لري. د ټیسټ سیالیو په درجه بندی کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نسته چې کرکټ څارونکي علت د افغان لوبډلې لخوا د کمو ټیسټ سیالیو لوبول بولي. د دې سیالیو مخکښ توپ وهونکی د استرالیا مارنوس لیبیشاین دی. د توپ اچونکو په ډله کې بیا د ټیسټ کرکټ تر ټولو زوړ توپ اچونکی جیمز انډرسن په لومړي مقام کې دی. انډرسن د نیوزیلند په وړاندې د ټیسټ سیالیو په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی او دې مقام ته ځان رسولی دی. انډرسن چې اوس مهال 40 کاله عمر لري په ټیسټ کرکټ کې د ټولې نړۍ تر چټکو توپ اچونکو مخکې دی او 1903 وکټ یې اخیستې دي. همدارنګه د ټیسټ سیالیو د آل راونډرانو په لیکه کې روینډر جدیجا لومړی مقام لري. هغه د استرالیا په وړاندې په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی دی. باید وویل سي چې د کرکټ نړیوالې شورا د لوبغاړو درجه بندي تر هرې نړیوالې لوبې وروسته تغییر کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د خزو کرکټ د خزو د کرکټ نړیوال شل اوریز جام پیل شوی سیالۍ وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. دغه سیالۍ چې په سویلي افریقا کې پیل شوې وي، کوربه لوبډله به په پیلوبه کې د تیر کال اتلې استرالیا سره سیالي وکړي. دا چې په دې سیالیو کې څنګه لوبې وشوې، تر نیمه پیلوبې څوک راغلل او څومره لوبډلو ګډون درلود، د فریدي سیال په رپورټ کې به یې واورو.
د کرکټ نړیواله شورا له لوري په سویلي افریقا کې د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام د پیلوبې پړاو ته ورسید. د دې سیالۍ و په لومړۍ نیمه پیلوبه کې استرالیا په 500 منډو هندوستان ته ماتې ورکړه او یو وار بیا یې پیلوبې ته لار وموندله. دغه سیالۍ چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د فبروري میاشتې په 28 نیټه ترسره شوې، استرالیا د هند په وړاندې لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 103 منډو هدف یې وټاکه. هندي لوبډلې په ځواب کې د 3 وکټو په سوځېدو 118 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې بیت مونی د استرالیا او هرمن پریت د هند لپاره نیمه سیلیزی ووهلې. آسترالیایی اشلی گاردنر چې د یو دیرش منډو تر څنګ دوه وکټې هم اخیستې وې، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. دغه راز په دویمه نیمه پایلوبه کې کوربا سویلي افریقا د شپږو منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې لومړی توپ وهنه یې کړې وه، په شلو اورونو کې د 115 منډو هدف ټاکلی و. انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې او د شپږو منډو په توپیر لوبه وبایلله. د کوربا لوبډلې وکټ کیپر لوبغاړی تزمین بریټس چې په دې لوبه کې 18 منډې وکړې او 4 کیچونه یې ونیول، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. د سویلي افریقا ښځینه لوبډله په لومړي ځل د شلوریزو سیالۍ و پایلوبه ته ووته. د دې نړیوال جام پایلوبه به د رواني میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې 100 هیوادونو برخه درلوده او بنګلادیش او ایرلند هغه هیوادونه وو چې خپلې ټولې لوبې وبایللې. د ویلو ده چې د ښځو شلوریز نړیوالو سیالیو ډېر جامونه استرالیا ګټلې دي.
د نور نړۍ په کرکټ کې بیا د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوب لړۍ دوام لري. د دې سیالیو لومړی ټیسټ سیالي میلما انګلستان لوبډلې ګټلې و. په دویم ټیسټ سیالي کې هم د انګلستان لوبډله برلاسه ښکاری. دغه دویمه سیالي د فبروري میاشتې په 14مه نیټه د انګلستان په توپوهنه سره پیل شو. انګلستان په خپل لومړی پاړۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره 415 منډې وکړې. دوی ته ځوان توپوهونکی هری بروک 168 منډې وکړې او پخوانی لوبډل مشر جوروټ بیا 153 منډې وکړې. د نیوزیلند توپوهونکي د انګلستان د توپاچونکو پر وړاندې یو وار بیا ناتوانول او دوی ونه کړی شول چې تر دې دمه په خپله لومړۍ پاړۍ کې ښه توپوهنه ترسره کړي. تاسې ازادي راډیو اورئ. راځي چې په افغانستان کې د فوټسال لیګ د دویم پړاو وروستي معلومات هم درته وړاندې کړو. فوټسال هم د فوټبال لوبې ته ورته لوبه ده، خو ډیری وخت په سرپټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو لوبغالي هم د مساحت له مخې واړه وي او ګولونه هم پکې زیات ترسره کیږي. نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې هم ګڼ مینوال پیدا کړي دي او ښه لوبغاړي هم لري. په افغانستان کې د دې ټورنمنټ په تړاو د فوټبال فدراسیون ویان پرویز مشعوف ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
رقابت های فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان از تقریبا دو هفته پیش
د افغانستان فوتسال لیگ د دویم پړاو سیالۍ تقریبا دو اونۍ وړاندې د فوتبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې دي. لس لوبډلې پکې برخه لري. دا ځل د سیالیو لوبي سیستم د لومړي کال سره فرق لري. دا لوبي پلیک سیستم کیږي. په لومړي پړاو کې مو په هر ګروپي ډول سیالۍ کړې وي. هر لوبډله په ټولیز ډول نه سیالۍ کوي. د فوتبال فدراسیون په کمیټو کې د فوتسال سیالۍ ډېرې لاسته راوړنې هم لري او د هیواد په کچه یې مینوال هم ورسره بلی مخ پڑی دود. موږ د نویو ځوانانو په لوبو کې د آسیا په کچه د فوټسال سیالیو له لارې د سپینو زرو مډال ګټلی. همدارنګه د نویو ځوانانو په برخه کې مو د مرکزي آسیا په کچه اتلولي هم ګټلې ده. دا سیالۍ به تر یوې نیمې میاشتې پورې وغځېږي او په پایله کې به یې غوره لوبغاړي ملي لوبډلو ته معرفي کړو.
از دل مسابقه د تیم ملي فوټسال افغانستان انتخاب وکړي.
د خبرونه ورسته شیبه او ځانګړې مرکه د افغان کرکټ له ځلیدونکو ستوري کریم جنت سره غږیدلې وو. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې دوه نیمه سلیزې ووهلې. د دې لوبلړۍ په درېیمه لوبه کې کریم جنت داسې مهال نیمه سلیزه ووهله او لوبه وګټله چې افغان لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه. هغه که څه هم ډېری وخت د کرکټ مینهوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی، خو وروستۍ لوبه یو وار بیا کرکټ څارونکي او مینهوال ډېر هیله مند کړي دي. له نوموړي مې په پیل کې پوښتلې دي چې په درېیمه لوبه کې چې راووت لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه او څلور مهم لوبغاړي سوځېدلي وو، په کوم فکر یې توپوهنه پیل کړې ده؟
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې که ته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریس کې آؤټ شي، په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لس نظر تر دو لس رنزه پکاري، نو مشکلی نوی بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي، بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیارې الحمدلله ورته خو، ځکه چې کته بی پی ایل وګوره دینه مخکې بی پی ایل کې مال دلته د ډېر میچونو چې هم د فینیشینګ کې مطلب اخیره وخت کې زوتم د سی اور نو پاتې می د ډېر میچونو لته ما وکړو. ما غو پریکټس ائیډیا دما وا او بس همداو چې زه کامیاب سم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تانی مسلی زه وهله او لوبه دې وګټله. هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچونکي دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شي ته وګورې کنه، که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او د هیواد په سطح میچ ده. نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دباو وی په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوري لوبو کې کته وګوره، دې کې فرق ډیر کم سي دی خو او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولای شي چې خو کمبیک مطلب خو اپسیټ کی. نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوره، دې 1300 کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوره، دلته دې خپل ټورنمنت آی ایل ٹی لیگ وسو به ٹی 10 کې دالکان هر کال. بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده، نو د هغې لوبغاړي موږ په دې لیګو کې هم کتل لکه پرفارمنس کوي هلته هم، نو موږ مطلب دومره اسانه نه واغېستي. موږ ورته خپل فوکس سره ولاړو، ځکه چې موږ ته معلومات وو چې دا که بالران دي که بیټسمینان دي، هغه چې کوم لیګونه دي ټی 10 یا د آی ایل ٹی ٹی 20 چې کوم اوس لیګ تیر شو، دې کې هم دی هلکانو ښه پرفارمنس کوو.
ترتا پرته بل هیڅ افغان توپهونکی ډیر ښه ونه ځلید. ستونزه په څه کې وه؟ وشتنځای سخت و یا ستاسي میچ پریکټس نه ول لکه دومره وخت تاسو کرکټ نه وکړ
د سیدا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یو زیته ورسی نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کې هغه سیوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش نو دا چې زبر کې کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا لکه ما خو در مخ کې ملي دا ټی 20 انټرنیشنل میچونه دي لکه هر یو ټیم تاته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
ادارته وه فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سختي سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دمنګ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې د منګم وګوره دمنګم الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوره ډیر ښه ده اوس کنه لوبغاړي دمنګ وګوره مختلف لګونو کې لوب کوي آسان موږ نسو اغېستلی یو ټیم هم ما مخ هم درته یاد وکړه چې کدي موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه یو شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدلای نه شي کې تا هر چا سره میچي ته باید پوره سل فیصد خپل ایفرټ وکړي دومره فکر هم نه خو لوبې چې څومره فکر هغه نه هم هغوی ښه لوبې وکړي موږ سوچ نن هغوی لوبې ښه لوبې وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوی خو ولیدل شول چې هغه نشتون په تا مثبت تاثیر کړی یعنی لوبه دې ډیره ښه شوې ده کومه ځانګړې خواري دې کړې چې توپ وهنه دې دومره ښه شوې
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړی نو کرکټ کې یو داسې یو خبر دا داسې یو خو قسمت لږ ډیر مهمی او بل داسې دا انسان خپل خواري محنت هم ده لوبغاړی غواړي دا چې هغه ورځ تر بله ښه شي نو ما هم داسې کم چې لږ څه داسې ستونزې وي نو هغه کوشش میں کڑے چاغا بانے ما ڈیر کار روکا او کوشش میں دا چنو رم اکو اکا کرکٹ یو تر بلا ورز اس دکڑا کے لوب غاڑے او بل مهم شای اتا پا ٹیم کے اخپل رول چکم وی چاہتا تا پتے نو الا یو پلیر منٹلی لکا مازغون بیا ڈیر سیٹ وی جوڑی کا نا چی تا تا معلومی چی دی ما پا ٹیم کے سر رول دا نو کا دین امخ کے زب پا ٹیم کے با امم دسی رول ما تسی پتا نو چی زوز پا کم پوزیشن بیٹنگ تا زم لکه دو درې پوزیشن ته مازان جوړ کړو نو دا یو بیټسمین د پاره دا ډیر مشکل اسی زکه ته چې بیا پریکټس کې تا د پته نه لګی چې زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه میډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخیره دي چکو پریکټس وکم دا به ډیر سخت دی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې پاغه کې هم یو پلیر ډیر ډیسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت دی نو دې کې خاص مننه کپتان نوم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ترا کړو چې دا پوزیشن دیتا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبه مې خو کړې
امارات په دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دې تو په چون کې په توګه وایي چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته لامل پڅ کې ویني
واقعا په دوهمه لوبه کې امارات خو لوبه وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر خبرې ټینګو کو تا تمام ما مخ کې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ټی 10 نو دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ دا الته هم دی محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړ دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو آی ایل ټی ټی 20 نو دا او چې شاټونه هم خو لګیدل نو اورز یو په اصطلاح ورته وای اورز یو نو هر خوا به زه وختن او شاټ به لګیدل
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچون کې یا بالر شي او روحیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پر اختیا هم دغه سې د غختل یا هم دغه سې فکر لري
د سې دا چې خیب دا خو خلک غلط پوي سوي ته خو ما اصل کې دا د سې ویلې دي سې روحیت شرما او شو وختر دي ما خوخ دي په دې نس باندې چې شو وختر بولینګ دي ما سې خوخې دو جګر دغه بولینګ رن اپ هرسو د سې روحیت شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دي کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وي بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخيږي
ورستۍ پوښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلورو توپونو در باندې څلور شپږیزي ووهل شوې چې فکر یې نه کېده تبن د افغانستان ځوان نسل قدر قهرېدلې او چې له خلکو سره مخ کېدی څه یې درته ویل او تر هغې بعد تاسو سوچ کاوه او دا راته ووایه چې هغې لوبې نه وروسته څه ذهن ته درتلل
واقعا د خفګان ځای خو وي ځکه چې لوبغاړی په خپله هم خفای ټوله لوبډله هم خفای بیا ټول وطن هیوادوال هم خفای نو سخت خوئی خود دس اس او دا هم دا خلق هم تا تا وای کنا چی دا ولی دسی اسو ولی دسی اسو خود طول کی ضروری و مهم شای دا غدا چې دین به سړی زده کړو کی او دا یو دا نه دا چې کرکټ دا دسه ډیر میچونه به مخ کې بیا هم راځي او دسه ډیر میچونه موږ به ګټو ان شاء الله. خو سوچ او فکر ډیر ضرور ده کنه چې مثبت سوچ خلکو کی او خو سوچ باید وکي، نه دا چې زیاتر خلک تضاد ته لاړ شي کنه اشه ډیر غلط طرف ته واړي. ځکه کدا ته سوچو کې زړه دا سلور شپږیز به ماو لگے دے کدا شیر تا نوی لگے دلے ما ات لس رنز و یا دو لس رنز ور کڑیو اخیرے ور خو بیان پاتی واو کریس کے سیٹ بیٹس منان و دو بین بیٹس منان ور کے دے شپ اخیرے ور کیم پرسیو یعنی دو ور سلی رس رنز پاتیو یعنی کرکٹ کے دا ہر سے کی گی پدی قطب بہتر اپ ہوئے گی. خو ذہن کے خو رازی سڑے خفے بار بار خفا کی گی وہ سمجھے کل کل راش زبیا ہم خفا سم. خو مهم شے پ کرکٹ کے چکم دا دادا چے دو شیان ډیر مهم دي، یو اگنور کېدل اگنورنس، یو کانفیډنس. دا دو شیزونه لوبغاړی باید پرې نه دي، ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې، نو هغه بد شیان ته باید اگنور کې او ځان کې کانفیډنس واچې ته څنګه خسې نور کنه، نو دا مهمه ده.
د لوبو له میدانه د ورزشی خپرونې مینوالو خپرونه مو همدلته بشپړه شوه. تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د آزادی میلمه
درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلي دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخیږو. د نن سبا په ناروې کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته ووایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده، هماغې ځای کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په دوه پنځوسم کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم لیله کې وم او په اول منزل دی درې ملالې کې چار اړې ونیولې و، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه؟ او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم، په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسو او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا یې شپږ بجې یا شپږ نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او موږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلې نه هغه اوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. موږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. موږ چې دغلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېدم هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله. او د عطاګل ورته ویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو دې اتاګل ورته ویل چې ودیل د چستاسې هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داؤد خان د پرچمی او د هغه ورته ویل چې تاسو خو مونږ ویل چې تاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه دغه ثابته شوه. هغه بیا ورته ویل وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ مونږ وای د شاهي کورنۍ کې ما جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو خوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کړو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال وو هغه عیسوي کال 1902 بیا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په واویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه مې راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کول دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه. د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو. هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسي وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځینې زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلبات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکانې اخیسته تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې را ولېږل او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ولي بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه وو ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبرم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلاباد کې وم ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم وې ژړل ما د واده کولی جاړي وای مونږ د څه خبر شو چې واک چې دا چا ویل چې په فرقیازه کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویل چې وتښتېده خو وای ته منفک شوی وې دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفک شوی یم په دې خاطر چې وای دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفک شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان سره مالته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سنف ده ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدم یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاس باندې م کار کاو استقلال اخبار م چاپاو د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم زمونږ امتحان نه و د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی داسې غوښته مې چې اوس یو قلم مو کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړي ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نو زیاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو څه بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورک ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړ هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا کله پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې دا د مترقي خلق او غیر اخواني خلق غیر ملا خلق دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې مته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم دې ما یو ریسرچ هم کدي ګچو پتیګه باندې هغه کتاب دې ریسرچ چاپ شوی د ما غږی کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دا ما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته وي چې خلک همالته مشروع شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته م بیا په هغه باندې کار وکړه شاه مقصود تیګه باندې با وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا غین اورسته به تر اعظم هغه تام بوشه تر اعظم بوشه کې من څه وخت ته خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شد د څه وخت نه سو او د څه فکر وکړ چې نه سو وات تا ته به و بیا لاړم بیرته د پیښور ته
نو ولې په خبر ته بیرته لاړې په ایران کې د سیمالمی کې چې وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وې
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چې هر سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو، نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې بحث راغی تاریخ باندې، بس هغه ماته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل د تاریخ ده، وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې بحث وکړه، ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي،
بله
راغلي دي، وخت تېر کړی، خو بېرته لاړ دی افغانستان، اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نشم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغه وخت خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغه لویه قطر باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو، دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړ یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي، بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت، دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ADP په نوم باندې، افغانستان ریهبلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام، دا یو کال ما دا کار سره کار کړی، د هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې یو موسه جوړه کړه، دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ADP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې و، په شمال لویدیز کې و، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې و، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و، کندوز، دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري و، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار م وکړو، پنځه شپږ کالم دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې، یو دفتر م دې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار م وکړ، بلاخره هغه بیا د یو کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې، یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې، هماغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و، لس کاله به وتلي و، چې ما هم داسې یو سروې وکړه، د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه، دسب سروې مې وکړه، هغې کښې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي، او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي، طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې، دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده، هغه لیک چې په غونډه یې کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی، دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې دام راټولې کړلې.
د دې سروېګانو په ارتباط وایست که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط او یا څه دا سروې تاسو فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه ورکړې وه چې تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره. زه داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشا د خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشوې، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نور څوک راپسې را نغل. دلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصاً خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک وو، دا انګریزي وو، ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې وو، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد وو په زوریخ، هغه راغلی او خبرې وکړې. د افراسیا پاټک راغلی وو د پاکستان نه، وستاس تارک راغلی وو د فرانسې نه، دوه درې سیمینار وو، دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریختو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پلی لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه دې بل ناول کې بند شو ما خدای ستانه پاتې شو برابر چې ته به چاپ کوم بل یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل دا چې ده دا په انګریزي کې ما لیکله خپله ما بیا انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته او بېرته انګریزي باندې مې ولیکه څو کاله تېر شوي دي اوس برابر ده چاپ ته امازون کې به البته هغه کېږي
په امازون کې به خپریږي یعنی کومې چاپونکي موسسې نشاتي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپي کې
نه نو که دا چاپ شي په امازون ته جیک شي او داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده نو دې پسې بېخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ د پبلیشر پسې وګرځېږم امازون که ته جیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چل کې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله یې په پښتو باندې واړولی شم ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هره ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هره ورځ خو بس د یو قعدت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کومه د وخته پاڅېدلی نه وایي ما نه شو اورېدلی نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان لاویدي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم همدغه باندې ورځ تېروم زه بچان سره ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي زه د هغوی سره کومک نه شم کولی هغوی ما سره اوس کومک کوي نیما لیکل.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کوره مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.
لانچ کی مکھ اپنا پلاس کے دس روپ لوگوں سے